د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیاءالدین صافی پرون ازادي راډیو ته وویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیونو اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږني کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلیې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل په روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 13 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابیان سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې وویل د دې کښتۍ په ویشتو تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ. له غزې څخه پر رسېدلو ویډیویي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري، او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزماڼۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفي صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی دا انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي. او ګناهګار انسان طبي خبر ده شي نو هغه که الله ورته عفو کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپلو خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د شخصیت منځ ځي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف دی، عبد الله بن عامر نه روایت دی، دا وځي کوچنی و زم د مور سره و امور ماته وی چراش واخله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پښتنه وکوله چې ستاسو په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چیرته ستاسو په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک یې احترام نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي، او خلک ور سره معامله نه کوي، ځکه دا پرس کې دروغ وای. بزنس او تجارت کې هم دروغ وای، او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وای، او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وای، یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني، او به ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وای. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وای فليتبوأ مقعده من النار، نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځانته کوي.
کداره توای چې له دروغ نه نور څومره ستونزې را پیدا کیږي. مثلا دروغجن انسان چال کوي، دوکه کوي، فریب کوي، په هیڅ کې صادق نه، نور څومره ستونزې را منځ ته کوي.
تاسو مې ربانی وکوله دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشي ده. رسول الله سمته یو صحابي راغی، ډېر زیات ګناهونه کول، نو دا ورته و چې یو شی زه کولای شم چې هغه ونه کوم. په ټولو ګناهونو کې شراب څکل دي، زنا کول دي، او نور زیات مسایل ورته و. نو ورته و چې ته دروغ مو وایې، همدا یو کار د پریده نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکل وخت راغی نو بده باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک راغی پوښتنه وکړي چې چیرته وي او څه وکول زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته او که رښتیا ورته وایم نو دا خو ته بې خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و د هغې وخت راغی نو همدا خبر ورته یاده شوه چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي د نورو ګناهونو وخت راغی نو همه خبر ورته په یاد شوه نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله هغه ته هدایت وکولو نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه بې شخصیته انسان وي نو هغه که ورور وي او که چېرته خور وي خلک ور باندې باور نه کوي د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري خلک ورته احترام نه کوي د خلکو ورسره معامله نه کوي خلک ور باندې باور نه کوي حتی که دی په ستونزه کې هم وي که دی په چېرته په مشکل کې هم وي نو خلک ورسره معامله نه کوي نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري نو دی خپله یو قسم ټینشن کې اوسېږي یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي نو دا خپله د ده په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغېز لري نو نشي کولی لکه څنګه چې د ده ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مخته بوزي نو د ده ټول ژوند د چل فکر او فریب نه ډک وي همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې د خلکو مالونه راواخلي او استفاده وکوي او څنګه دی وکولی شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي ځان ته خپل ځان لوی وښيي د مثال په توګه باندې خپل ځان پوی وښيي خپل ځان پیسه داره وښيي بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي کرایي موټر راوباسي یو فایو سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړي د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنټ ورسره لري نو خپل مېلمانه هلته استقبال کړي او بعض خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وښيي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتریات دی او دا زما هغه دي په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزور پرستیج ورته ښيي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ساسو لومړی په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې ما تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کېدای شي بله ګناه وکړي کېدای شي شراب وڅکي کېدای شي غلا وکړي کېدای شي بله ګناه ورنسار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی که چیرته د یو انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د ده په عقل باندې ډېر زیات یو شی هم ګټه ورته رسیږي نو بیا هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دغه دروغ چې دی ده انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایي نتیجه چې دغه به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ده ټول هغه ژوند چې هغه متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبل وی زکه چې د نفاق او علامات د منافق او علامات هر څه چل ولا او پریب او ظاهر کو باندې د انسانانو وجه چلا کوي موضوع پویم او زه زکوات لرم خو په حقیقت کې د بدبخت انسانان دي او د زکوات نه دي او نه چالاکی ده بلکس د خپل ځان هلاکت تک شکول دي
bale ډاکټر صاحب راځو اوس د دې چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دي اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکړو بیا کورنۍ ته او ټولنې ته په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامیدلی سي
هغه څوک چې صادق وي او رښتونه وي هغه د خلکو خوښيږي خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي او خلک غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي او خلک غواړي چې دغه نه خبرې واروي او خلک غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او دته ګټه ورورسوي موږ تاسو الله امر کړی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ای خلک چې تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسوي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسئ یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مه اوسئ تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرای نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا د ښتونکې انسان چې دی هغه ځای د انبیو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کلا لا یخذک الله ابدا حتما الله بریا درکې وي ته بریا لای الله د نشر موي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب و د مکی مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د نشر پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی نو ډیر زیات قران کریم آیتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید رښتیا اوسېږو. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، سورة مريم 55 نمبر آيات دي. اسماعيل عليه الصلاة والسلام د نورو پیغمبرانو ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دی خو لومړی ګټه یې دغه ده چې د انسان خپله صحت یې جوړ وي، خوشحاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ده ټول ژوند یو قسم ته وي، دا دوه مخیزه ژوند نه لري. یا په بله معنا باندې چې د ده په زړه باندې وي، هغه په خوله باندې هم د ده وي. الله جل جلاله برکت اچوي د ده په خبرو کې، د ده په کاروبار کې، د ده په بزنس کې. حتی که چېرته تاوان هم وکوي، رښتونکی وي، بېځایه قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې، الله جل جلاله د ده په کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي، ځکه چې دی مطمئن دی د خپلو خبرو نه، د خپلو وعدو نه، او د خپل شخصیت نه. نو دا یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنا باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دی عمل وکوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دی صادق وي چې رسول سلم ورته څه باندې امر کوي هغه ومني، د څه ورته نهي کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسېږي، او د خپلې کورنۍ سره صادق اوسېږي، د خپلو ملګرو سره صادق اوسېږي. دا به د خپلو ټولو ملګرو، دوستانو، او د نورو متعلقینو په مابین کې به دای به یو ښه شخصیت وي، او دای به یو مطرح وي، یو الګو وي، او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي، او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي. نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي، نو انسان هر چېرته باید صادق اوسېږي. هغه که چېرته په لیکنه کې وي، هغه که چېرته په سوشل میډیا کې وي، هغه که چېرته په بزنس او تجارت کې وي، که چېرته په کور کې وي، چې تر څو دی خپله مطمئن او نور ماحول ته هم دی اطمینان ورته ورکړي، او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوښیږي او ورسره معامله کوي، او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي، هغه نه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ په تاسو لرو، وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بل لري کوي، او د دې عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صلی الله علیه و سلم امر کوي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الکذب ریبه والصدق طمأنینه. وای هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي، او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي، او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی، که چېرته الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي، نو جهنم ځای دی، او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل، او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کیږي، او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څه قصه وه چې کوم چوپان وو چې د کلي رمه یې په وله وو چې په ټوکو باندې دروغ باندې ویل چې راشئ، هغه راغی لیوه راغی ستاسو رمه یې وخوړه، او چې ویل چې راشئ لیوه راغی رمه ورنه بچ کوي، خلک به ټول ورته راول، او هغه به نه وو دا ویل چې زه ټوکه سره کوم. یو ځل، دوه ځل، په درېیم ځل باندې لیوه رښتیا هم راغلی وو، او د چیغې ویلې خلکو یې خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي، خلک هغه پېژني، هغه بیا ملاحظه کیږي، خلک د هغه خبرې نه مني، او د خلکو منځ کې هغه بد معرفي کیږي. او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي، حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي، باید هغه سره هم باید صادق اوسېږي، او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. دا چې د انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي، نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند ښه دی. نو دغه انسان چې دروغ وایي، دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زړونه، د دروغجن انسان زړونه مړه دي. نو دا بیا ښه خبره ده چې بېخي ژوند ونه لري. او دا چې یو انسان خپل پوهیږي چې دغه دروغ مو حلاکت ته کش کوي، او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی، حتی که په رښتیا باندې انسان سر هم ځي، بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي، او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې په بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي، او یو انسان ورځي هغه ته وایي چې دا فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري، او ډېر عالي نظر لري، او ستا سره هستن ستون زویلری نو علما جواز ورکای چې دغه دروغ شیدا چې د مصلحت په خاطر باندې د 2000 غاړي سره رلند کړی د جواز لري یو مناسب په جنگ کې دروغ ویل هم وجدا جواز لري چې ترڅو جنگ وی او انسان وو اړي خپل دښمن باندې کامیاب شي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د خزه او د خاون تر وبین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي نارینه کې خپل خزه د مثال په توګه باندې د خزه بعض طلبات یا نش پوره کولای دی ورته شخص سید زبردست وکوم یعنی په خاص حدود کې کډرو ورته وایي کې هم ان شاء الله استحرج نشته خو داس نه وجود انسان ټول ژوند دروغوي او د اهداف ډېر سپیشلی دی پاک دي چې دوه زړه سره نږدې شي د خزه د خوان تر مابین محبت زیات شي د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خبره کړو په دوه وجه باندې یو مصلح انسان کولای شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي یو ځل په مرواز ده لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي د وروسته لیکي چې د پلانکې رواز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې د جواز لري نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان غلط انسان دوکه باز انسان څه رقم درک کړي څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کیږي؟
پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبې وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه باندې تیر کړي خو حتماً پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسیږي او دغه تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او هغوی سره سلام کلام لرو او بله دایره ده زموږ ستاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بدځنې دوستان دي لنډ دغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ ستاسو کورنۍ دایره ده دغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسانان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه دغه چې د هر چا سره معامله ونشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونشي یا بل لاس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوی هغه باندې باور ونشي ځکه د انسان پیژندنه د خپل تخصص دی. دا یو لوی کار دی او سخت کار دی او نسبه متاسفانه چې ډیر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې د تعبیر وانځ ډیر معذرت غواړم چې هغه ځناوران دي متاسفانه چې بلکې حتی قران کریم وایي چې بل هم اضل د عامو د حیواناتو نه هم اغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډیر ذکی او ډیر هوښیار اوسیږي. د هر چا سره باید معامله ونه کوي په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی دغه سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپل یو عادت چې سره زه تعامل کوم د هغې هغه جن زرا معلوموم چې څوک دی د اصل څوک دی د چا ماته را معرفي کړی ځکه دا ډیر زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی متخصص د بحرین د هیواد نه زه اوس ورسره معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوې خو چا چې زه ورته معرفي کړم دی دوی ورسره تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی فکر یې څنګه دی د معاملاتو کې څنګه دی ډېر زیات انټرو ورسره کړم دغه ملګری سره دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله. ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي عکس ورسره خپرېږي ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بکګراوند څنګه دی نو طبیعي خبره ده چې داسې انسان باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي خاصتا د معاملې په صورت حال کې ډیر زیات باید هغه کوي تاکید وکړي دغه جرل دغه اصول دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړو معلوم.
ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمر سره په خبرونه کې میل مده د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکه ته په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکې. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر انسان باندې سخته تمام شي دا غوښه او توان څخه بیرون وي په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره دا غیت ښه یا وخت پر زیات شي لکه په عمومي صورت اته ساعته د ورځې کار وي که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې حسابېږي.
بله د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی شي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، بعض وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل د هغه ځای کې او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي، دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو نه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو یې نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعضې فامیلونه د بدورۍ لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو مرسد چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي، نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپل د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګونه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بلې، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کې شاقه کارونه پر وکړي، پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي، نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې تاړ کې حق کارنو کې.
کله چې دغه ماشومان غټیږي دوی څومره عقده اخلي خپل کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته نا امیدي دريږي او خپل کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې د تعلیم په وخت کې د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وواڅول شي چې هغه د غټانو کار دی د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي، په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی، نو تاوانونه یې فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګوري په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورئ څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه ترنه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني لزره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي. نو ځکه د دې نظره یې معقه اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ، مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت نا وخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بېرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي.
کور ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد د پاره، د تعلیم د پاره، د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپله سویه یې په خپل توان کار ونسپارل سي، دا به څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې اړه بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونو اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي، نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کېږي، چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوځي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلونو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري، او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي، او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، په خوا کې ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر به ښه وي. مومن صاحب،
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې، چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کیږي ماشومان تعلیم وکړي بل اخره ګټه برته له فامیلونو ته رسیږي او بل دغه شکل چې ماشومان د دې تخلرش چې هغه لوبې او هغه د ساترې وخت تر وخت شي نو هغه وقدیم بیا د ماشومان په زړه کې نه چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته خپل فامیل ته خپل کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیات مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیات. خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولری. دران دوستانو دا و دیدونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په مشمار باندې د شاقه کارونو د زیان په خبري وشوي. تربیه پرځه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته